أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترم ورونو دمختر دي چ پاسلی مقصد شروع وکم د یوشیا دول ضروری بولم. هغه دا چې کوم فتی چ تر اوس از ما د طرفه سبسوی او نشر سوی دي، هغه په دې ډول دي. اول، سیرة النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې په 25 یو نیم ساعته په توکی دي، چې د عربو مختصر تاریخ، د کعبې شریف بنا، د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک میلاد، او بیا د برکت دک بعثت، معراج، هجرت، جهاد او غزوات، او بالاخره د اشرف المخلوقات صلی الله علیه و آله وسلم د غم دک رحلت په پوره تفصیل سره بیانوي. دوهم، د آخري سفر په نامه یو سلسله چې په اتو یو نیم ساعته پتو کده. دا سلسله د زکندن، مرگ، قبر، روح حالات، او بیا د قیامت لوی او کوچنی علامې، په خپل قیامت، حشر، حساب کتاب، میزان، پولیس صراط، جنت او دوزخ مفصل معلومات پکښې دي. دریم، یو نیم ساعته پتا چې د لمانځه د فضایلو، احکامو او ترجمې په باره کې ده. څلرم، یو نیم ساعته پته چې د انسان د خلقت او پیدا کېدو مقصد بیانوي، او د نبوت د اثبات دلایل پکښې بیانېږي. پنځم، د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سیرت چې د هغو خلافت، جهاد، عدل او تقوا بیانوي، او بیا د هغو د غمجن وفات حالات راشي، چې دا سلسله هم په شپږ یو نیم ساعته پتو کې ده. شپږم، یو نیم ساعته فته چې د کلمې طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله فضایل، معنا او په هغه سره عمل کول بیانوي. اووم، دغه موجوده سلسله چې د دریم خلیفه امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه شهادت، او د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د علم، تقوا، جهاد او ژوند په باره کې معلومات راکوي. دا هغه نشریات دي چې د الله عز وجل په توفیق او احسان مکمل سوي دي، او تر کار لاندې پته ان شاء الله تعالی قصص الانبیاء چې د ټولو انبیاء علیهم السلام د ژوند او رسالت کیسې دي، او بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ژوند، او که ژوند باقی وو تر هغه وروسته به د اعجاز القرآن په نامه سره یو خوندوره او د علم ډکه سلسله ترتیب سي. وما توفیقی الا بالله، او د ټولو اوریدونکو څخه د دعا امید لرم. ورونو، یو بل شی چې د هغه یادول هم ضروری بولم، هغه دا چې په داخل کې د سعودي عرب د غزما د فتو د ټیپولو او ثبتولو اجازه و چاته نسته. هر څوک چې غواړي زما څخه دې طلب کی، مگر هو، هغه څوک چې په خپل کور کې په خپل ټیپ د خپل ځان د پاره ثبتوي، هغه کولای شي. خدا چې په بازار کې د تسجیلاتو په واسطه ثبتوي او بیا نشروي، دا اجازه په کلی او قطعي صورت سره چاته نور کوم. که څوک دا کار بیل اجازه څخه وکي، دا حرام دی، او د حرام څخه د ځان ساتل د هر مسلمان دینی وظیفه ده. خو خارج تر سعودي دی، الله عز وجل و هر چاته دا توفیق ورکي چې تر ډیر لا ډیر یې ثبت او نشر کی، او الله جل جلاله دی د خیر جزا او بدله ورکي. اوس به د فتی په اصلي مقصد شروع وکم. محترم ورونو، فزوان صحابه کرامو کې څلور عبد الله نامي موجود دي چې څلور سره د اسلام نامتو عالمان او متقان دي. دغه څلور ته د احادیث، فقه او تاریخ په کتابو کې عبادلی اربعه ویل کېږي، چې دا څلور عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن زبير ابن العوام، او عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم اجمعين دي. چې هر یو د دوی په اسلام او اسلامي تاریخ کې خاص مقام او لوړه درجه لري. هو یو بل جلیل القدر او عالم صحابه د عبد الله ابن مسعود په نامه سرسته، خو هغه په دغه عبادله کې نه دی داخل، ځکه هغه د هغه اصحاب کرامو څخه دی چې په عمر پاخه و. عمر یې زیات و، خو دغه تلور ټول ځوانان او د صحابه کرامو زامن و، چې دوی په خپل هم اصحاب کرام او پلرونه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزدې ملګری او معززه اصحاب و. خبره دا ده چې ما اصلا په قصص الانبیا شروع کړی و، او په هغه سلسله کې مې دوه فتې هم ثبت کړې وې. خو یوه ورځ یا یوه شپه بدوم، په خوب کې راته وویل سوه چې د عبدالله ابن زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ژوند بیان کړ. نو ما هم په هغه خوب عمل وکړ. قصص الانبیا مې پر هغه ځای پرېښاوه، او په دغه خوږه او غمجنه سلسله مې شروع وکړه. او په دغه حکمت زه هم نه پوهېږم چې ولې د دغه سلسلې په بیانولو امر کړسوم. که ژوند باقي وو او الله عز وجل توفیق راکړي، د دغه څلورو عبد الله نامو د ژوند، علم او تقوا په باره کې به څه ناڅه حالات درته بیان کړم. خو اوس به د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په متعلق او د هغه د سوانح په باره کې یو څه بیان درته وکړو. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابه، لوی امام، پهلوان، مجاهد دی، او دی په اسلامي تاریخ کې د لوی قدر او مقام خاوند دی. د هغه انګشت شماره پهلوانانو او جنگي قهرمانانو څخه وو، او د هغه خاص عابدانو او زاهدانو څخه وو، او د مسلمانانو د ممتاز او معدود علماو څخه وو. په دې کې ټول هغه صفتونه سره یو ځای سوي دي چې شاید په ډیرو لږو خلقو کې موجود وي: علم، جهاد، عبادت او تقوا. مجاهد علیه الرحمه چې د تابعینو څخه دی، د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په باره کې وایي چې د عبادت په اقسامو کې چې به خلق د هر عبادت څخه عاجز وسوه، یعنی نه به سوای کولای، هغه عبادت به عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه کاوه. یو ورځ په مکه مکرمه کې ډیر شدید باران وسو، او د هغه په واسطه د اوبو لوی سیل راغی، او د کعبه شریف شاوخوا ټوله په اوبو ډک شوه. هیڅ تواب نسوای کولای. نو په دغه وخت کې تواب ودرېد، هیڅ تواب نه کېدی. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ورته مخسو او په اوبازیه تواب وکړي. کم وخت چې خلق د دغه عبادت څخه عاجز شوه، دی رضی الله تعالی عنه ورته مخسو. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لوی مجاهد و. هشام ابن عروه رحمه الله د ده په باره کې وایي عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې کوچنی و او پر خبرو راغی، اوله خبره چې ده کړې ده، یا اول لپس چې ده تر خولې راوتلی دی، السیف، یعنی توره. نو ده په خپل ژوند کې هیڅکله توره نه ده ایښې، نه ده خولې څخه، نه ده لاس څخه، همیشه به توره ورسره و. ابن یناق المکی رحمه الله وایي عبد الله ابن زبیر یو ورځ پر رکوسو وای زه ناستوم، قرآن مجید می وایه او عبد الله المنز کاوه، په لمانځه کې پر رکوسو وای ما سورة البقره ووایه، سورة آل عمران می ووایه، سورة النساء او سورة المائده می وویل. ده هغه رکو څخه لاسر نور راپورته کړي. او تاسې پوهیږئ چې دغه څلور سورته د قرآن مجید هغه اولنی سورتونه دي چې تقریبا شپږ نیمه سپاره کېږي. دا د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یو رکو. فکر وکړئ، مش هم منزونه کو یوازې دانه چې ابن یناق رحمه الله وای بلکې ډیر تابعین د عبادت بیان کوي او وای عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې په سجده سو داسې آرام او اوږده سجده و چې د حرم شریف مرغان به د پرشا او ژوک شنستل د هغو په خیال به د حرم شریف د ډبرو څخه یو ډبره ورتله د دشمنانو څخه یو دشمن چې عبد الملک ابن مروان دی چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او د هغه په مابین کې لوی جنگونه و هغه د په باره کې وای چې عبد الله شجاع دلاوره او د دلاوره کورنۍ څخه و او سیوطی رحمه الله وای عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی دی او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې تربیه شوی دی او د رسول صلی الله علیه و آله و سلم څخه ډیر احادیث روایت کړی دي او د عبد الله نسب په دې ډول دی عبد الله ابن زبیر ابن العوام د پلار او د مور د طرفه شریف او قریش دی د پلار د طرفه عبد الله ابن زبیر ابن العوام ابن خویلد خویلد څوک دی خویلد د ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها پلار دی نو عوام د عبد الله نکه د خدیجه رضی الله تعالی عنها ورور و او بیان خویلد ابن الاسد ابن عبد العزى ابن قسی ابن کلاب چې قسی ابن کلاب د مکه مکرمه به مثله او عمومی مشر مگر عبد الله د مور د طرفه د چا زوی دی مور یې اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها ده تر دې لوی مشرف نسب بچیری وی پلار یې زبیر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حواری او نکای خویلد د ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها پلار او د پلار د طرفه انایه صفیه بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمه موریا اسماء رضی الله تعالی عنها نکای ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه او خالایا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ده دا ټول شرف او درجه و چاته یو ځای کېدای سي او بل دا چې د دزېژده د مسلمانانو د پاره فتح بری کامیابی و د دزېژده د مسلمانانو په تاریخ کې لو فتح بلل کېږي چې د هغه قصه داسې ده کم وخت چې مسلمانانو مدینه منورې ته هجرت وکړي د مدینه منورې یهودو اوازه واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دي نر کوچنی یې نه پیدا کیږي د مسلمانانو نسل او نسب به قطع سي ځکه چې نر نه پکښې زیږي او دا موجوده مسلمانان په کرار کرار مړه کیږي دا اوازه نشر سوه په شروع کې خلق په شک کې وه خو د څو ورځو په تېرېدو سره دا معلومه سوه چې رښتیا هم ټول کوچنیان چې زیږي انجونې دي او کوم هلک چې وزیږي هغه مري او دا کار دوام وکړي هفته تېره سوه دوې تېرې سوې میاشت تېره سوه دوې درې څلور میاشتې تېرې سوې حالات دغسې روان دي څو خلقو هغه اوازه رښتیا وبلل او ویې منل حتی دا خبر و قریشو ته ورسېدی او هغو ویل یوازې یهود ستاسې دپاره کافي دي رښتیا هم چې په مسلمانانو کې نر هلکان و نه زیږي مسلمانان ختمیږي څو په دغه وختو کې اسماء د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور د مکه مکرمه څخه و مدینې منورې ته هجرت وکړي او دا یې هم د حمل اخرنی میاشت وه چې مهاجره سوه کم وخت چې قبا ته ورسېده هلته د ولادت حالات ورته پیښ سوه او نر کوچنی یې پیدا سو مړ هم نه سو خلق سره راټول سوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یې زیری وروړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته راغی او کوچنی یې واخیستی خلق په پسیدی او تکبرونه وای د مدینه منورې پر لارو او کوڅو یو عجبه مظاهره جوړه سوه هلک یې اخیستی دی لوړ یې پورته کی او د الله اکبر تکبرونه په لوړ آواز وای وای الله اکبر الله اکبر الله عز وجل یهود وشرمول د دغه عجیب مظاهره قیادت او مشری ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه کول د مدینه منورې پر شاوخوا وګرځیدل څو رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ترا ورسیده. رسول صلی الله علیه و علیه وسلم هم دغه هلک پخپل مبارک غیژ کې واخستی او ډیر زیات په خوشاله سو. دا نو رسول صلی الله علیه و علیه وسلم یو خرما را واخسته پخپل مبارک خوله کې ښه نرم کړه او بیا یې دغه تازه زیږیدلی هلک په خوله کې کښېښول. نو اول هغه شی چې د عبد الله و نست ور داخل سو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک ناری وی. بیا یې هلک و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکی او وی فرمایل چې په غوژو کې اذان وک. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې هم په غوژو کې اذان وک. نو اول هغه شی چې د عبد الله و غوژو ته ننوتی هغه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اذان و. او د عبد الله نوم هم رسول صلی الله علیه و آله و سلم پر کښې شاو. او بیا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خپل خور اسماء رضی الله تعالی عنها څخه وغوښتل چې د عبد الله ابن زبیر تربیه بزکوم او اسماء هم د دغه اجازه ورکړه. نو عبد الله د نبوت په کور کې تربیه سو. د حضرت عائشه صدیقه بنت صدیق په کور کې تربیه او لوی سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کور وو. نو د دغه عظیم سړي د پاره عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پاره دا کم نسب، کم شرف، کم درجه، کم زیږیدل او کم تربیه و. او دا چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په سیرت کې ودیته ام عبد الله ویل کیږي دا هغه سبب هم دادی چې دا و چې د عبد الله تربیه پر غاړه اخیستی و. نو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها اسم کنیه ام عبد الله سو چې نسبت یې ودغه عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته کیږي ځکه د دې په کور کې تربیه سو. اوس نو د عبد الله ابن زبیر قیافه کم وخت چې عبد الله لوی سو د ده پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وده ته ویل تر ټولو خلقو ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشابه یې، یعنی په رنګ او شکل کې خپل نیکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته سوې کړه وړه دي د هغه دي. عبد الله په رنګ غنم رنګ و. د سیرت په کتابو کې وایي کان آدم یعنی غنم رنګ و او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم غنم رنگ و. عبد الله ډنګر وو، غوښه لږ به په قد میانه و. فقط په وښه کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره فرق درلودي هغه دا چې ژره نه و ګاڼه. د ژرې وریښتان یې ډېر لږ و، حتی ژره تر هغو سره ګډه نسوه، یعنی پوره نسوه څو عمر یې و شپېتو کلو ته ورسېدی. عبد الله رضی الله تعالی عنه په خپل د ځان په باره کې وایي چې ما د ژیرې د غنېدو د پاره ډېر علاج وکړ څو چې عمر به شپېتو کلو ته ورسېدی نو نا امید شوم چې نور نو نه غړېږي او د ژیرې ورېښتان یې ژړ بخون و. او د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پر تندي د ډېرو سجدو علامه و، څرنګه چې ډېر لمونځ او اوږدې سجدې یې کولې نو یې د تندي دغه حصه توره سوې وه رضي الله تعالى عنه. او په ټوله مدینه منوره کې چا د دسره د برتری یا لوروالي دعوه نکول او نه څوک د دسره برابرې دلای سوای. په درو کارو کې نه چا ویل چې زه تر دل وړم او نه ویلای سوای. اول په شجاعت او دلاوري کې مثل نو خلقو په ټوله مدینه منوره کې داسې څوک نه پیژندي چې هغه د تر عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دلاور او شجاع وي او په عبادت کې مثل نو. دریم په فصاحت کې مثل نه درلودي، ډیر زیات فصیح و. کم وخت چې به خبرې کولې ټول خلق به د فصاحت او صاحب بیان ته په حیرت او تعجب کې و. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د هجرت په اول کال زیږیدلې دي او په دغه صالحه تربیه کې لوی سو نو د ده عمر د هجرت په تاریخ معلومیږي. د ده عمر د هجری سنې سره یو او موافق و. که موږ ووایو چې د هجرت په 13 کال داسې پیښه وسوه نو هغه وخت د ده عمر 18 کاله و، او که ووایو چې د هجرت په 16 کال داسې پیښه وسوه نو هغه وخت د ده عمر هم 16 کاله و. نو دغه صالحه الک په دغه صالحه کورنۍ او ماحول کې تربیه او لوی سو. د جهاد په مرحله کې لوی سو. کم وخت چې د ده عمر 2 کاله و د بدر هغه عظیمه غزا پیښه سو چې د پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه په هغه غزا کې ډیر عظیم درزونه او کارنامې درلودې. او په هغه غزا کې زبیر رضی الله تعالی عنه د مغزی په اخره حصه کې ډیر شدید زخمی هم سو. د دوو اوجو په مابین کې د مغزی په اخره حصه کې ډیر لوی زخم جوړ سو. کم وخت چې زخم جوړ سو دغه ځای کډی لکواله داسې پاتې سو. نو عبد الله ابن زبیر به د پلار په دغه جوړ سوی زخم بازی کولې او مټ به په دغه غار کې کښېښاوه. تاسې فکر وکړئ چې دا څونه لوی زخم وو. او عبد الله په دغسې حالاتو کې تربیه سو چې دغسې زخمونه عجب او نادر نور ته معلومېدل، بلکې دی پوهېدی چې داسې جنگونه او زخمونه د اسلامي مجاهدینو طبیعت دی، هغه چې په سبیل الله خپل مالونه او ځانونه قربانوي. او د هجرت په دریم کال کې و عبد الله ته د د پلار د پهلوانی او قهرمانی قصې کېدلې چې د احد په ورځ څنګه او څه کارونه وکړه. او ورته ویل کېده چې ستا پلار زبیر د احد په ورځ د مشرکانو په هغه لوی پهلوانانو څه وکړه. هغه چې د مشرکانو په مابین کې یو نفر وو چې لوړ پر لوی اوښ سپور وو، او د هغه ځای څخه په اوږده توره جنگ کاوه. د ده وهل او وارونه و مسلمانانو ته ورسېدل، خو د مسلمانانو واری نه ورسېدل. څو دغه کافر نه نفره مسلمانان شهیدان کړه او ډېر یې هم زخمیان کړه. دا خبره پر مسلمانانو سخته او درنه وه. نو مسلمانانو د دغه کافر د لاسه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک د دغه کافر چاره کوي؟ د عبد الله پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه را ووتی ویل دا پر ما. او د هغه کافر و طرف ته ورغی، شاوخوا پر وګرځېدی. د کافر د وهلو د پاره هیڅ لار نه کړ پیدا، ولی د هغه څخه ډیره اوږده توره وه. هغه خلق وهی خو د مسلمانانو وهل نور رسیږي. نو زبیر رضی الله تعالی عنه ډیر شاته ولاړی او د هغه ځای څخه لکه غشی په تیزی راځغلی او د شاده طرفه و اوشته ور وغورځېدی. د کافر په سټ کې سپور سو، لاندې راواچاوه او مړ یې کړ. دا کم شجاعت، قهرمانی او دلاوري وه. خلقو به دغسې قصې و عبدالله ابن زبیر ته کولې. او زبیر رضی الله تعالی عنه د عبدالله پلار هغه څوک وو چې د احد په ورځ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اوبه او سامان ورسره اخیستی وه. او د احزاب یا د خندق د غزا په ورځو کې چې مدینه منوره د کوپارو د طرفه محاصره سوه، د عبد الله عمر 15 کاله وو. دغه جنگ یې ولیدی. او د هغه لوی شیانو څخه چې عبد الله په دغه جنگ کې ولیدل، یو هم هغه د د پلار قهرمانی او پهلوانی وو. کم وخت چې هغه 15 نفر د کوپارو پهلوانان تر خندق راووشته، په یو نفر یې زبیر رضی الله تعالی عنه پسیسو او بیا یې جنگ ورسره وکړ. کم وخت چې هغه کافر پوسو چې شکست خورم، نو یې په تیښته شروع وکړه او غواړي چې تر خندق بیرته واوړي. مګر زبیر رضی الله تعالی عنه په پسیو. د مخه تر دې چې کافر خندق ته ورسیږي، زبیر رضی الله تعالی عنه پسې ور ورسېدی او توره یې پر پورته کړه. د کافر پر اوژه یې په داسې شدت او قوت واری وکړي چې د دغه وهلو د قوته هغه کافر پر مابین دوه ځای سو، ترڅو توره تر آسه پورې ورسېده او کافر د آسه څخه دوه ټوټې راولوېدی. نیم د آس و یوه طرف ته ولوېدی او هغه بله حصه یې د آس و بل طرف ته ولوېده. دا څونه قوت وو، دا څنګه وهل وه، او دا څنګه قهرمانی وه چې عبدالله پکښې تربیه او لوی سو. او بیا د بني قریظه د یهودو په غزا کې کم وخت چې د خندق غزا پای ته ورسېده، او رسول صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې یهودو ته د هغه خپل عمل جزا ورکړي، هغه چې غدر، خیانت او بی عهدی وکړه، او د قریشو سره لاس یو کړي چې دا د یهودو طبیعي خصلت دی چې نه عهد لري نه امان. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ډیر تنګسې په وخت کې خیانت وکړي. دلته بیا د زبیر رضی الله تعالی عنه د شجاعت او قهرمانی آثار او علامات ښکاره سوه. کم وخت رسول صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ته وظیفه ورکړه چې ولاړسه د یهودو حال راته راوړه، زبیر رضی الله تعالی عنه بیل تردد او تشویش ولاری دلته نو رسول صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل هر نبی لره یو حوارسته او زما حواری زبیر دی لکل نبی حواری و حواری زبیر حواری یعنی مخلصه صادقه ملگری چې دا لقب د زبیر رضی الله تعالی عنه د پاره ابدی فخر او شرف دی او په دغه لقب تر اوسه پورې یادیږي زبیر حواری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو عبد الله ابن زبیر په دغه صالحه او مجاهده تربیه سره تربیه کیږي او لویږي د مرانی شجاعت او همت پر خویو تربیه کیږي او دوی تر اوسه هم کوچنی هلک دی کم وخت چې عمر یې اووه کاله و ورونو تاسو اوس د عقل او شجاعت ته وګورئ عمر یې اووه کاله و یوه ورځ یې د کلي او کوڅې هلکان او کوچنیان سره راټول کړه او ورته ویل یې موږ ولې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بیعت نه کوو لکه لویان چې ورسره کوي عادتا کوچنیانو بیعت نه کاوه فقط لویانو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کاوه نو عبد الله ورته ویل راضی چې موږ هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکو عبد الله د مخسو او هلکان په پسیتی رسول صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرام سره په مسجد کې وو چنابو بره د هلکانو یو لو ډله مسجد ته ور داخله سو او عبد الله د مخدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرام په تعجب کې سو رسول صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځنی وکړه څه خبر دی یا عبد الله عبد الله ویل یا رسول الله راغلی یو چې بیعت تر سره وکړو داسې بیعت لکه سړیان چې در سره کوي تاسو دې عقل ته وګورئ د اوو کالو کوچنی هلک او دون عقل او زراکت چې نور هلکان هم په دې ډول راهنمایي کوي دلته نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي په عبد الله او د هغه په عقل ډیر زیات خوشاله سو او وی فرمایل ابسط یدک لاس دې راکه عبد الله لاس ورغزاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم لاس ورغزاوه او د صحابه کرامو په حضور یې بیعت ورسره وکړي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم یو قول و فرمایه یو خبره وکړه چې هغه خبره د ابن زبیر رضی الله تعالی عنه سره د د پښون د د پټول تاریخ کې تر سوچ او فاتبی ورسره و او د د لپاره فخر و رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هاذا ابن ابیه دی د خپل پلار زوی دی یعنی د خپل پلار په اوصاف موصوب دی او د هغه په اخلاق متخلق دی چپلاره زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پکور کیو رسول صلی الله علیه و آله و سلم یو ورځ حجامت وکي زموش په اصطلاح وینه وکشه حجامت د سر څخه د خراب وینو استل یا کشل دی د پاره د دې چې سردردی کمسی پاغه وختو کې د سردردی علاج داو چې د سر وینې به د لاس پکښه کښلو او حرکتو په یو ځای کې سره یو ځای کړي او بیا به دغه ځای زخم یا سرقي چې هغه جمع سوي وینې راووسی او هغه سردردی به کم اسو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هم سردردی پېښه شوی او حجامت وکي او هغه وینه چې په کوم لوشي کې یو ځای سوی و هغه لوشي او عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه تورکی ویل دا وینه چپک عبد الله دغه لوشي واخستی او د هغه کوټه څخه راووتی اوس په فکر کې دی چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم وینه چیرې چپک تر دې وینه مشرفه وینه نسته دا یې نس وخوشه چې دغه مشرفه او مبارکه وینه په هر ځای کې چپک د دې وینه د پاره خاص ځای پکار دی دا ممکن نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینه دي پر انبارو په خاورو او عمومي ځایو کې چپکی ولار دی فکر وه پس د ډېر فکر چې د وینې د پاره مناسب ځای نه کی پیدا نو یې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم وینه وچشل د چې وینه وچشل په دغه وخت کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه و دغه کور ته را داخل شو ویلی ده چه عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما ولار دی پلاس که لوشی دی چه اغا لوشی پوینو لڑلی دی د وینو آثار پر هغه لوشي پاتې دي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د دغه حالت څخه په تعجب کې سو، مګر پښتنه یې نه ځنی وکړ. سلمان رضی الله تعالی عنه لاړی د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم سره کښېنستی او خبرې ورسره کوي. لږ وخت وروسته عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم بیرته راغلی. رسول صلی الله علیه و علیه وسلم پښتنه ځنی وکړه، ویل چپا دې کړې؟ عبد الله ویل هو، په داسې ځای کې مې چپا کړې چې هیڅوک یې نسی لیدلی. سلمان رضی الله تعالی عنه پوس ویل یا رسول الله څه قصه ده؟ رسول صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل زما د حجامت وینې مې ورکړې چې چپایک. سلمان رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله هغه وچشلې؟ دغه هلک وینې وچشلې؟ رسول صلی الله علیه و آله و سلم و عبد الله ته وکتل ویل وچشلې؟ عبد الله ویل هو. رسول صلی الله علیه و آله و سلم ډېر لوخ خبره او عظیم قول وفرمایه ویل ويل لك من الناس وويل للناس منك. رسول صلى الله عليه واله وسلم بتعجب كسو هلك او وينتشي دا سون جرأت او عجبت تبعتي نو خده وفرمايل چته به خلق وزيروي او تابه هم خلق وزيروي تچ کشنه يدا حال دي کلیس مسکارونه بوکه او بیان رسول صلی الله علیه و آله و سلم تر دغه هم عظیمه خبره وکړه او یې فرمایل والله اور به ندر څخه و مشلی به له هغه د قسم د پرځای کې دو په خاطر ورونو. الله عز وجل قسم کړی دی چې هر انسان به پر جهنم تیریږي. الله عز وجل د سوره مریم په یو او یا نمبر آیات کې فرمایي و ام منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. يعني نستهي سوك ده تاسي سخه مگر وارد يدون كي دي ده اور ته جهنم ته. هر انسان که مسلمان وي که كافر، كبري پاك وي يا مجرم، خام خابه ده جهنم پر سر لور تيريج چاغه پولیسرات دي. پولیسرات يو پل دي چه ده محشر ده ميدان سخه تر جنت پورت للي دي، چې جنت ته د ورتګ لار هم دغه ده او تر دغه پله لاندې جهنم دی چې کفار او ګناهکاران د دا پله څخه لاندې و اور ته ورلویږي. مسلمانان او نیکان به جنت ته تیریږي. نو هر انسان خامخا پر دغه پل صراط یعنی پر جهنم سربیره تیریږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عبد الله ته وفرمایل والله هیڅ کله به اور نه درڅخه ومشلی بی له هغه د قسم ادا کېدل. یعنی نه به اور ته داخل سه نه به اور ووینې بی له دغه تیرېدو څخه چې لوړ به پر جهنم پر پولیسرات تیرېږي. او په دغه حدیث شریف کې و عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته په جنت سره زیری دی او اور ته به نه داخلیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری هم ورکړی دی. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لوی دی او خپل وخت په دروش یانو تیراوه. ورونو لږ متوجه سی چې دا هلک څنګه تربیه سو. وخت یې عمر یې فقط په درو کارو تیراوه. اول عبادت تر داسې اندازې چې حمامة المسجد ورته ویل کېده، یعنی د مسجد کوتره. او داسې ویل کېږي اول هغه څوک چې د حمامة المسجد نوم پر ایښول سوی دی هغه عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی. او دی کوچنی وو، هیڅ وخت د پرځی لمانځه څخه نه دی پاته سوی او هیڅ وخت یې سنت نه دی پرې ایښی او ډیر زیات نفلونه یې کول، بل یې په علم او تعلیم وخت تیراوه. او هغه څوک چې وده ته یې علم ورشاوه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وه چې د مدینه منورې د علماو سیده او سردار وه، د مدینه منورې د لوی عالمانو څخه وه، صحابه کرامو د دې څخه علم زده کاوه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د هغه او لوی راویانو څخه ده چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه د احادیث روایت کړی دی. او عبد الله د دې رضی الله تعالی عنها سره په کور کې ورسره وو، ځکه خاله یې وه. نو په کور کې د علم پس د کو نو په کور کې د علم پس د کول وخت راو. او کم وخت به غوښته چې ساتيري او لوبي وکي د کوچنانو په طبيعت کې د لوب کولو شوق سته نو عبد الله په چش لوبي کوله په فروسیت یعنی د اسانو سپریدل په توره او نيزو وهل دغه جهادي تربیه عبادتي او تعلیمی تربیه دا هغه طریقه ده چې موږ باید د خپل اولادو په تربیه کې ورته متوجه شو موږ باید پوسو چې داسې جهاد نسته چې پاغه کې دی عبادت نه وي داسې عبادت نسته چې پاغه کې دی علم نه وي داسې علم نسته چې پاغه کې دی عبادت او جهاد نه وي دا درې شیان سره تړلې دي عبادت او جهاد به علم نه سکیدای او د علم ثمره چې به عبادت او جهاد نه وي هغه هم به فائدې دي نو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خپل وختونه په دغه درو کارو تیرول او د موته په جنگ کې عبد الله ډیر لوی درس حاصل کړ د موته جنگ د هجرت پشپشم کال کې وو او د عبد الله عمر هم شپش کال وو د موته جنگ خود معلوم دی چې د مسلمانانو عدد ډیر لږ وو مسلمانان د درو او څلورو زرو نفرو په مابین کې وو او د کفارو د داسې لشکر سره مقابل سو چې شمیر یې یو نیم او دوه لک نفرو په مابین کې وو او جنگ هم ډیر شدید وو لوی صحابه کرام لکه جعفر ابن ابي طالب زید ابن الحارثه عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین پکښ شهیدان سو او بیا خالد ابن ولید المخزومی سیف الله المسلول د مسلمانانو بیرغ واخیست او وی کولای سوای چې د مسلمانانو لشکر د تباهی او فنا کېدو څخه خلاص کی صحیح سالم شاته ولاړی چې دا په تاریخ کې هغه کامیاب پر شاتلل دي او د مسلمانانو څخه یو نفر هم نوس زایا ټول مسلمانان د میدان جنگ څخه صحیح او سالم راوېستل چې جنگي او عسکري پوهان د خالد رضی الله تعالی عنه دغه کامیاب پر شاتلل یا انسحاب ته په ټول جنگي تاریخ کې انسحاب عظیم وای دغه جنگ قسمو د سیرت النبی صلی الله علیه و الی وسلم په شلم نمبر پته کې مفصل درته بیان کړی دی څرنګه چې دا اولین جنگ وو چې مسلمانان د میدان جنگ څخه پر شاته نو کوم وخت چې لشکر برته مدینه منورې ته راتلی د مدینه منورې شتي او کوچنیان د دغه لشکر مخ ته ورووتل او د لشکر استقبال یا شراغلیه د ډبرو په وشتلو کاوه لشکر یې په ډبرو وشتي او نارې پر وهاله یا فرار یا فرار د الله عزوجل د لارې او جهاد څخه وتښته د لاس او د دغه کوچنیانو او هلوکانو مشر او رهبر عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې دا کار د مسلمانانو پر لشکر ډیر دروند او سخت سو حتی د لشکر څخه یو نفر خپل کور ته ورغی دروازه ټکوي خوشی انکار وکړي او دروازه نور خلاصول ویل ته چې د جهاد څخه تښتېدلې یې نو کور ته نه سر راتلای ورونو دا د صحابه کرامو مجتمع او ټولنه و یوازې دا نه چې نری مجاهدین و بلکې ټوله ټولنه مجاهدین و شذي او کوچنان یې پر جهاد تربیه سی و شکست یې نه پیژندی فقط برای یا شهادت څرنګه چې د لشکر سره د شذو او کوچنانو د طرفه دغه د ډبرو وشتل او د فرار د نارو معامله کده د دغه حالت بل چا نکړ خلاص بیل رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام هغه چې وی فرمایل چې دوی تشتیدلی نه دي بلکې دوی برته حمله کوونکې دي ان شاء الله مگر اوله هغه غزا چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په خپل اشتراک پکښ کړی دی هغه د مکه مکرمه فتح ده او په دغه وخت کې عمر اتکالو د مکه مکرمه په فتح کې د خپل پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه سره راووتی رسول صلی الله علیه و آله وسلم لشکر و څلورو حصو ته ویشلی وو چې د یوې حصې قومندان یې زبیر رضی الله تعالی عنه او عبد الله ورسره وو خو رسول صلی الله علیه و آله وسلم و هغه چاته چې عمر یې تر 15 کاله کم وو د جنگ کولو اجازه نکړه ور نو عبد الله د مکه مکرمه په فتح کې حاضر وو خو جنگ نه دی کړی او د مکه مکرمه تر فتح وروسته بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل پلار په ملګرتیا د حنین و غزا ته ووتی تاسو وګورئ د دغه کوچنیوالي څخه جنگونه او غزاوي په خپل سترګو ویني تجربه حاصلوي نو د رسول صلی الله علیه و آله و سلم او خپل پلار سره د حنین و جنگ ته ووتی. هلته هم د خپل پلار پهلوانی او قهرمانی ولیده. تاسو ته معلومه ده چې د حنین د غزا په شروع کې مسلمانانو ډیر سخت شکست وخوري او د میدان جنگ څخه ټوله پر شا ولاړه. د رسول صلی الله علیه و آله و سلم سره په میدان جنگ کې څوک نس و پاته، فقط سل نفر اصحاب کرام د رسول صلی الله علیه و آله و سلم پر شا وخوا پاته و چې جنگ وکاوه. په دغه سل نفرو کې یو هم زبیر ابن العوام د عبد الله رضی الله تعالی عنهما پلار. نو عبد الله دلته د خپل پلار جنگ او قهرمانی ولیده او ویلیده چې د پلار وو چې پر مالک ابن عوف یې حمله وکړه. هغه مالک چې د حوازن د لشکرو مشر او قومندان وو او هغه ته شکست ورکړي. نو عبد الله د کشنوالي څخه په جنگو کې اشتراک کاوه او د جنگ واقعات یې په خپلو سترګو لیدل. بل دا چې عبد الله که څه هم په عمر کم وو، خو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره د حج د ملګرتیا شرف حاصل کړی دی. عبد الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره عمرې ته هم کلی وو او حجۃ الوداع ته هم ورسره ولاړی. نو ځکه په ورسته کې به خلقو ته د حج په مناسکو او احکامو کې کوم اشتباه یا اختلاف پېښېدی و عبد الله ابن زبیر ته به مراجعه کول، ځکه هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم افعال په خپل سترګو لیدلی و. څرنګه چې عبد الله رضی الله تعالی عنه اوږد ژوند کړی دی، د وفات په وخت کې عمر 43 کاله وو، نو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته 35 کاله ژوند کړی دی او د دغه ډیر مودې په تیرېدو سره احیانا د مناسک په احکامو کې به خلقو کې اختلاف پیدا کړي. نو ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خلقو حکم او مفتی وو، ځکه ده د رسول صلی الله علیه و آله وسلم حج او د هغه حالات په سترګو لیدلی وو. کم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت وسو او بیا د ردت جنگونو شروع سو، د دغه جنگو د قهرمانانو او فاتحانو څخه یو هم زبیر رضی الله تعالی عنه. کله چې د ردت جنگونه پای ته ورسېده او بیا د شارو فتح کېدل شروع سو، هغه داسې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فارس د جنگ د پاره دوه لشکره عراق ته ولېږل، چې په هغه وختو کې عراق هم د فارس د حکومت تابع و، حتی د فارس پایتخت هم په عراق و. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوه لشکره د فارس سره د جنگ د پاره و عراق ته ولېږل، چې د یو لشکر قومندان مثنى ابن الحارث الشیباني رضی الله تعالی عنه او د بل لشکر قومندان خالد ابن ولید المخزومی رضی الله تعالی عنه، او څلور لشکره شام ته د روم او قیصر د جنگ د پاره ولېږل، چې قومندانان یې ابو عبیده عامر ابن الجراح، شرحبیل ابن حسنه، عامر ابن العاص او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. کم وخت چې دغه د مسلمانانو لشکر ولیده چې د روم پاچا هرقل د دوی د جنگ د پاره ډیر لوی لشکری راولېږلې او په یرموک کې سره یو ځای شوې، مسلمانانو ویل موږ باید څلور لشکره نسو چې سره پاشلی یو او په جلا منطقو کې مو اړولې وي. نو یې اتفاق سره وکړي چې ټوله به یو لشکر سو او دغه څلور قومندانان به په نوبت سره د دغه لشکرو امیر ټاکل کیږي. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د روم د لشکرو د ډیروالي حال ولېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا لازم وبلل چې خالد ابن ولید باید عراق پریږدي او په شام کې د مسلمانانو کومک وکړي. نو خالد رضی الله تعالی عنه د عراق څخه و شام ته ولاړی او هلته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر د یرموک د جنگ قومندانی پر غاړه واخیست. او دا هغه اول جنگ دی چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پاغه کې په جنگ کولو سره اشتراک کوي. معركة اليرموك چې ډېر سخت او شدید جنگ وو او د هجرت په 14 کال کې پیښ شو، چې د عبد الله عمر هم 14 کال وو. په دې جنگ کې ډېر زیات پلکور او میان د مسلمانانو د مقابلې د پاره سر راټول شوی وو، حتی چې و د مسلمانانو وویل ما اکثر الروم وما اقل المسلمون يعني روميان سون دير دي او مسلمانان سون لش دي مگر خالد رضي الله تعالى عنه منعكي بلکی داسی ووایه چې مسلمانان څونه ډیر دي او رومیان څونه لږ دي. په حقیقت کې لشکر په ایمان کامیابه کیږي نه په عدد. نو په یرموک کې د مسلمانانو او رومیانو په مابین کې جنگونه شروع شوه، خو یو هم پر هغه بل نه کامیابه کیږي. یوه ورځ د ورځو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه غوښته چې مسلمانانو ته د کفارو د لشکر وزن، استعداد، قوت او همت وښکاره کړي او د مسلمانانو روحیات قوی کی، نو یا په خلقو کې نار کړه څوک پر مرګ بیعت کوي. د مسلمانانو د لشکر څخه څو نفره پهلوانان راووتل چې ډیر لږ نفر و. زبیر رضی الله تعالی عنه د روم د لشکر پر طرف ورهی کړه او پر هغه یې حمله وکړه. ډیر شدید جنگ شروع شو تر داسې اندازې چې ټول هغه مسلمانان چې د زبیر رضی الله تعالی عنه سره ملګری و شهیدان شو. بل زبیر رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه سو پات. زبیر رضی الله تعالی عنه بیا ځکړه ول څوک پر مرګ بیعت کوي. بل ډاله ورته راووتل بیا پر کوپارو رئیس و څو بیا ټول شهیدان سو. بل زبیر رضی الله تعالی عنه څخه ورونو دا حج شریف په بخاری شریف کې دی. تاسو دا قوی عزم او همت ته وګوري. درېم وار بیا مسلمانان تراغلی بیا ځکړه لطفا فتوا واړو.